مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې زمواري هغه هم داعش منلی دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څانګه اعلان کړې وه. دغه سی بیا که دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سعید خان شو نو دا د کورمې ورغزو او د باجوړو نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو د هغوی یو رپورټ ما کتون هغوی دا وویلي چې په پاکستان کې د لسګونو بریدونو زمواري داعش اخیستې ده او بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولې دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي ولې دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمي صاحب لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشلی ده او د دې مسؤلیت هم اخیستی ده څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او که څه فکر کوئ
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت دا د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای هغه پلان خونسا کول د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهی دوست د کمیو درونی جنگ چې روان دی د پاکستان او د امریکای د امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د پاک امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځمه د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دوی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زه پزیشو اماغه وخت دی د پاکستان دی سوری لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دي ته پروګرامونه دي د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې د کامل د منځتل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش د کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې دا الته پټنځای لري او دا دغه لري د دې پلان د شیعه سنی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعگان هلاک کړل تبای کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پنځه شمله چې تر اوسه پورې شوی دي په شیعگانو باندې شوی دي او هغه داعش کړی دي او شیعگان وژلې دي دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ده که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل کتا سو دی پنځ ګور واقع ته وګوري چې و چنایان وژل شل کتا سو درس دی تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان دی ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه دینه پیسې اخلي هم د امریکا دی یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي
فرض مې شه بوخه تاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورق اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذرې شه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هدا پورې دې په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سیمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کېږي او دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو بهتره معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی ایساق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغی لس کالې په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دي چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویلې دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مانره فاطمی صاحب
یو د کاندیدان د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزی دا لار مه جوړوي دا تاسو ګټه نه کوي دلته تاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي هم به چنایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې په ودي د یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغې اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټرېننګ اخلي دویم ما ته په خپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې ګرفتار شوي وو یو یې د کابل و یو یې د مزارو او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژني زموږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیوه نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلومه اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو د دواړو د بیسونو قصه راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټرېننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریگیدر اماغ بریگیدر سعید ده اماغ بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی پا نکتایی والا باندی پا او پا لباسی بدل شوی ده پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیزی که داد دو کسانو ده چشم دید واقعت ده چما تهویلی دی دی التا نیول شوی ورد شوی و او ده دکه ترینن پا بیس که دی موجود
فاطمی چه دا خبر رو کرد چه پا دا پاکستان که رودل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیل دي ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نوم یې دی هغه د هندوستان ده انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وای چې موږ د زر پاکستان نه راغلی ما واقعي زما شناختي کارډ او هیڅ راسه نو زوم داسې رالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولېګلم دغه چې به په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل پاتمی سه به مغی ته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سه د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم پدې کې شته نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څورز مخ کې پرسیاب کټک سه به چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ریموګریټ موومېنټ پاره کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکاونو په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خوصل د داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتلې نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم پوله دا کړې پښتني سیمې دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی راتلونکي دغه سیمې لپاره
او مننه د دې له خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابط او مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه اوس هم د نسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد نه اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود ده دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخت کوي هغه دې راوړل نیسي زوري رالیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرین راوباسي هغه ته مهاجر ټول په دې نه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوبه هم دا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجرو اخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون تکي خپل زړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لو به د کم از کم 50 کالونه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمن څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس دي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپان ډان ټي وي سره نو په هغه کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته موا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسېدل تک به د هند اغیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واری په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل. پاکستان وچې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي. دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملیحلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي. او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې، د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي.
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي.
د بحث په اخره کې فاطمي صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که زما مرکه اوریدلی مخکاره ویلی دی چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی، حتی جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، حتی ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغلم وکړي ویم نیسي، او دا به د خپل په خوښه هم نه وي، دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې، ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کوم خاورې ته ننوځي وینیسي، لکه خوست، لکه چمن، سپین بولدک یا واخان، چې دا یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه ده کړې چې اوس مول دې خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکې کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیره وه، د دواړو دا ویلې چې دا کال به دغې او د امریکې پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډېره سخته به وي، او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډېر زیات دي. په ده باندې کافي کار شوی دی، ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي.
چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب، له تاسو هم مننه کوم، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر دې دمه راسره وکړ.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګر چې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. له فاته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم، ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چا چې کنداري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودي، نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلي وو، نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشم ورغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته، هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و، هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ماته راکړه، زه دا اوس استمو وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو د راتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، شعر و شاعری سره می درلوده، د کسی لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان، اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په پلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د کلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا کلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدادي ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پریښ شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن منال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسین کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. او هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلمه، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پهندلې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. مثلا لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې، یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، استفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي زېږنده.
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه ته ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنی هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنې دا ته خپله خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکمه یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خپرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس.
زه دا تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې ما سره
ګډه کړې کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه مې خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه.